السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې درته زملي حمید ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د پیښور د مظاهری د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نوو قراردادونو د منظوري دلو د پاکستان چین اقتصادي کوریډور پروجیکټ د پاکستان د تحریک انصاف د ځینو غړو د الزاماتو تر څنګ به له جنوبي وزیرستان د یو شمېر کورنیو د وستر کېدلو په اړه معلومات واورئ. نور رپورټونه هم په خبرونه کې لرو، خو اول عددي سات تازه خبرونه له ګل ایاز اورو.
نن په پیښور کې د آرمی پاپلسول په برید کې د وډل شو ماشومانو والدینو احتجاجي مظاهره کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي ځینې چارواکي هڅه کوي چې له وخته مخکې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي، او د عراق پلازمینې په بغداد کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي دي. نن په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شو ماشومان والدینو احتجاجي مظاهره کړې. دا مظاهره د وژل شو ماشومان په اړه د جوړې شوې شهدا کانفرنس شهدا فاونډیشن سوري لاندې شوې. په دې لاریون کې چې د وژل شو ماشومان میندې او پلرونه هم شامل وو، یو واری بیا له حکومت غوښتنه کړې چې په خونړي برید کې د وژل شو ماشومان قاتلان ونیسي او سزا دې ورته ورکړي. په مظاهره کې شامل د وژل شوی زده کوونکی رفیق رضا بنگش پلار عابد رضا بنگش نن مشال راډیو ته ویل:
موږ دا ریلی د یو امن ریلی ده، او موږ صرف او صرف دا مقصد دی چې موږ د بچو مستقبل محفوظ کړو. دا حکمران چې دا حکمران دا زموږ د خلکو په موټونو راغلي دي ناشتي، او په دې ډاډ باندې راوستل شوی دي چې دوی به د دې قوم خیال ساتي، د دې قوم حفاظت پکې.
یاد دی چې تیر کال د دسمبر په 14 د پیښور پر آرمی پبلک سکول برید کې د یو سل سلویختو نه زیات زده کوونکي وژل شوي ول. د حملې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د مومن ایجنسۍ په مچنی سیمه کې نن د وو کسانو مړي موندل شوي چې په ډزو ویشتل شوي ول. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR په خپل خبر پاڼه کې وایي چې وژل شوي کسان مشکوک ترهګر وو او شمېره یې وده. خبر پانه زیاتوي چې دغه مشکوک وسلوال بیګاله امنیتي سرتیرو سره په نښته کې وژل شوی دي. یا دوی چې د عمر باندې نسونه مخکې هم د 15 کسانو مړی موندل شوی ول. د خبر پښتونخوا حکومتي او اپوزیشن ګوندرو له مرکزی حکومت د قاشغر گوادر تجارتي لارې د نه بدلولو او د دې صوبې ولسته د ترهګری ضد د جګړې پترس کې د سیول ایوارډ ورکولو غوښتنه کړې. تیر مازیګر د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې درې قراردادونه په ګډه سره منظور کړل شول. یو قرارداد د قاشغر گوادر تجارتي لارې د ممکنه بدلون د مخنیوي په اړه منظور کړل شو. د خبر پښتونخوا او بلوچستان ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې مرکزی حکومت له چین څخه تر بلوچستان د گوادر پورې تجارتي لاره له پنجاب او سند صوبې نه تیرول غواړي. خو د مرکزی حکومت ویان پرویز رشید په دې رستو کې مشال راډیو سره په خبرو کې د تجارتي لار بدلولو خبره رد کړې وه. د بلوچستان د پښتون میشتې کلا سیف الله سیمینه پرون شپږ کسان اغوا کړل شوي دي. د کلا سیف الله د امنیتي چارواکو په خبره له ګوال اسماعیلزی سیمې څخه پرون دغه کسان تښتول شوي دي چې پکې 15 د پی ټی سی ایل یا د ټلیفون د څانګې کارکوونکي دي. د کلا سیف الله سیمې مرستیال کمشتر عامر سلطان بیګام مشال راډیو ته ویل د پی ټی سی ایل دا کارکوونکي په ګوال اسماعیلزی سیمې کې د ټلیفون د یوې ستنې د جوړولو لپاره تللي وو. دې کسانو تښتونو پړه لا هم کومې ډلې نه ده قبوله کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن رئیس وایي ځینې چارواکي هڅه کوي چې له وخته مخکې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. احمد یوسف نورستانی نن مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دولت او پارلمان کې دا کسان غواړي د قانون په خلاف دغه اصلاحات راولي، سو وکولی شي خپل وفادار کسان په دغه کمیشن کې په کار وګماري. اخوا د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ستونزو ته په کتو اړتیا لیدل کیږي چې د انتخاباتو په کمیشن کې اصلاحات راوستل شي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې نن په یوه نښته کې اته وسلوال او دوه پولیسوالا وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشر کېوال نن مشال راډیو ته ویل چې تیر شپه نا وخت په غنیخیل ولسوالۍ کې وسلوالو د پولیسو پر پوسټه برید کړی وو چې په جوابي برید کې اته وسلوال وژل شوی او لس نور زخمیان شوی دي. د دې په خبره په دغه نخته کې دوه تنه پولیسوالا هم وژل شوی. بلخوا د وسلوالو طالبانو بیان زبی الله مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې مشال راډیو ته ویلي چې په یاد نخته کې یو لس تنه پولیسوالا وژل دي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. رپورټونه وایي د عراق په پلازمین بغداد کې د کرفیو لری کېدو سمدستي روستو په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس اجنس د پولیس چارواکو په حواله ویلي چې د بغداد په ختیځ برخه کې نن په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. رویټرز خبري اجنس د چارواکو په حواله وایي چې په شرقه کې یو مارکیټ په نخښه کړل شوی دی. چارواکي وایي چې په دواړو پیښو کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 23 او 50 کسان پکې ژوبل شوی دي. د دغه بریدونو ذمہواري چا نه منلې. د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل وایي په ختیځ اوکران کې د امن راوستو امکان له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو وروسته تدخکاري. مرکل دا خبره نن په میونخ کې کړي چرته چې نړیوال امنیتی کانفرنس کې د اوکراین حکومتي ځواکونو او د روس پلوه یاغینو ترمنځ د روانې جګړې چې له تیر کال اپریل میاشت راهیسې پکې د 5000 نه زیات کسان وژل شوي په اړه خبرې کیږي. د جرمني مشر له ماسکو نه خپل هیواد تستنه شوي چرته چې نوموړي او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امن تجویزونو په اړه خبرې کړې وي. دواړو مشرانو ته د دې وړاندې په کیف کې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو سره خبرې کړې وي. مرکل ویل په ماسکو کې 13 ورځ دوی او د فرانس ولسمشر خبرې وکړي خو یقین سره نشي ویل چې دا به کامیاب یا بریالي شي. او وروسته خبر دی امریکا وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغو اعدامو تصدیق نه کوي چې پکې ویل شوي. یادې ډلې په یو مرکز د اردن په هوایي بمباري کې یو امریکایي یرغمال شوی خزه هم وژل شوی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ویلي دغه خزه چې کالیا جین میولر په نامه پیژندل کیږي پرون د شام په شمالي سیمه روقا کې په هوایي بمباري کې وژل شوی. کسوم وسلوالې ډلې د هغه ځای عکسونه خپاره کړي چې پرې بمباري شوی خو د میولر په اړه تصویران نه دي ورکړي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګولایا سرته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په آرمی پبلک سکول حمله کې د وژل شو ماشومانو میندو پلرونو نن په پېښور کې احتجاج کړی دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د دریو قراردادونو د منظورېدلو په اړه به هم معلومات درکو. د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو د صوبایي حکومت په ځینو وزیرانو او صوبایي محکمو د درغلو تورونه لګولي دي.
اوسوب درته جیل خانجات په دغه باندې وو شمه چې دا درونه سخت حالات دي. دلته ټیرریزم روان دی او جیلز بریکس کیږي او پای کې هغه د مرټ خلاف ځي او پته نه لګي چې دا برتیانه دی په پښتو کې.
د پښتون سیاسي مبارز خبریال او پښتون شاعر اجمل خټک بابا د پنځم کلین په مناسبت سره به خبرې واوري.
ما په خیال باندې هغه قوم د لپاره درد لرلو په دې وجه باندې هغه چې دینو خپل شاعري خپل ژوند چې دینو د قوم د لپاره وقف کړی او ژوند طرف ته نقطه نظر چې هغه یو انساني و.
لمشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو دا د تیر کال د دسمبر په 14مه آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو خونړي برید کې د وژل شو ماشومانو د کورنو غړو نن په پیښور کې له امن چوک نه تر آرمی پبلک سکول لاریون وکړ. د لاریون ګډونوال آرمی پبلک سکول ته لاړل او هلته قرآن خانی او دعا وکړه خو میډیا ته د آرمی پبلک سکول نږدې ورتلو اجازه ورنه کړې شو. له پیښوره د زلان یوسفزی رپورټ اورو چې د مظاهره کوونکو په آواز شروع کیږي.
آرمی پبلک سکول پیخه کې د شهید شوی ماشومانو په یاد کې ل امن چوک څخه تر آرمی پبلک سکول لاریون کې د اغیزمن شوی کورنو په سونو غړو غډون کړو. غډونوالو په لاسونو کې پلی کارډونه او بینری چې تکړې وي چې پر د شهیدانو لپاره د پاکستان تر ټولو غټ اعزاز نشانه حیدر ورکولو د ترهګرۍ په ضد جنگ او د ماشومانو د وینو د حساب او د ته ورته نور شعارونه لیکلي شوی ول. یاد سکول کې شهید شوی زده کوونکي د رفیق رضا بنگش پلار عابد رضا بنگش مشال رډیو ته ویل
چې زمونږ دا ریلی د یو امن ریلی ده او زمونږ صرف او صرف دا مقصد دی چې زمونږ د بچو مستقبل محفوظ کړي. دا حکمران چې دي دا حکمران دا زمونږ د خلکو په موټونو راغلي دي ناستي او په دې ډاډ باندې راوستلی شوي دي چې دی به د قوم خیال ساتي، د قوم حفاظت پکې، زمونږ دین هم دغه امید دی چې دغه قوم محفوظ کړي.
د شهید امل خان مور وینا ده چې دوی غواړي چې د دوی د ماشومانو وینې ضایع لاړې نشي.
زمونږ بچي خو لاړل، خو دا نور ماشومان چې د پاکستان دي، د مسلمانان دي، دا ماشومان دې محفوظ شي. زمونږ زړونه خو اوچولې خلکو، خو نور ماشومان دې الله پاک د دین محفوظ کړي. دا زمونږ د بچو مینه دې نه ضایع کیږي. بس دا زما ریکوست دی، نور هیڅ سم نه. نن زمونږ زړه ډېر تړمن دی.
د اتم جماعت زده کوونکي اویس او د لسم جماعت زیشان چې دواړه رونول او په آرمی پبلک سکول باندې خونړي برید کې شهیدان شوي دي، د دوی مور چې سترګې یې له اوښکو ډکې وي، وایي چې په ډېره غریبۍ کې په خپلو زامنو تعلیم کولو.
زما دا اجزای او دا غریبای بچی وو، پلاری دیر غریب وو، بس بی نگیره وو، مزدوری بای کولا، مونگ با یو تیم خورا بل تیم مونگ بچت کولا دی بچولا، بچه دی بچو مستقبل سیشیو، با تشو کندلو کیو سیگم، رانش زما دا کورا لا ترگورای، دروازه پیم نشتا دی.
د شهیدانو د کورنۍ غړو ته د وینا په وخت د شهیدانو د والدینو فورم جنرال سیکرټری اجن خان وویل چې دوی به راتلونکي لاریون په اسلام آباد کې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې درې قراردادونه په متفقه توګه منظور کړل شو. یو قرارداد د گوادر کاشغرلارې د بدلون په اړه چې پکې د وفاقي حکومت نه د دغه لارې د رخ نه بدلولو غوښتنه شوې ده. که څه هم مرکزي حکومت د لارې بدلولو دغه دعوی ردوي، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه او تاجران ټینګار کوي چې حکومت لا د وړاندې دا لاره بدله کړې ده. نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي.
د کاشغر گوادر د لارې په اړه په قرارداد کې له مرکزی حکومت غوښتنه شوې ده چې د کاشغر گوادر لارې په اړه دي د پښتنو او بلوچانو د حق د وهلو نه ډډه وکړي شي، او زر تر زره دي مرکزی حکومت د کاشغر گوادر په زړه لاره کار پیل کړي. د دې قرارداد په اړه په خپلو سرګندونو کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل: د کاشغر گوادر لاری د ممکنه بدلون په اړه صوبایي وزیر شاپرمان په خپلو سرګندونو کې وویل: زمونږ د ټولو د جذبات دي، او دا وخت په هیواد کې د یو کېدلو ضرورت دی. ولیکه دې اتحاد او اتفاق ته زیان ورسېدو، نو دا به د مرکزی حکومت د دې رویې له وجې وي. په بل قرارداد کې د فرانس په شارلی ایبډو مجله کې د مسلمانانو د پیغمبر د سپکاوي غندنه شوې ده، او دغه قرارداد د جمعیت علما اسلام پیډلی مفتی سید جانان وړاندې کړو. په بل منظور کړی شوی قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه وشوه چې په 1915 کال کې د هند او پاکستان ترمنځ د جنگ وروستو چې سرنګ د پنجاب د ځنې سیمو ولسته د هلال استقلال جایزه ورکړې شوې وه، نو هم دغه رنګ جایزه دي د ترګرۍ ضد مبارزې په بدل کې د پښتونخوا ولسته ورکړې شي. چې سرنګ په 1915 کې د پاکستان او هند په جګړه کې د سیالکوټ، سرګودی او لاهور خلکو ته د هلال استقلال ایوارډ ورکړی شوی و، نو هم دغه رنګ دي د خیبر پښتونخوا اولس ته د ترګرۍ په ضد د دوی د استقامت او تورزنۍ په بدل کې د هلال استقلال تمغه ورکړي. د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډه د دوشنبه تر ماسپښینه پورې وځنډوله.
تا تاسو د غلام غوث رپورت اوریدلو. څنګه چې تاسو واوریدل د پاکستان او چین ترمنځ د 15 بلیون ډالرو برابر د پاک چین اقتصادي کوریډور په نوم پروجیکټ باندې په ملک کې په داسې حال کې بحث روان دي چې ویل کېږي مرکزي حکومت د خیبر پختونخوا او بلوچستان پر ځای د پنجاب او سند صوبو نه دغه لوی لارې د تیرولو فیصله کړې ده چې پاړې په دواړو صوبو کې مخالفت ښودل شوی دی. دا چې یاد پروجیکټ څه دی او ورسره کومې اقتصادي فائدې تړل شوی دي په دې اړه رپورټ اورو. د اولنی پلان لمخې د گوادر نه د چین سینکیانګ صوبې ته د خواوشا 2000 کیلومتر برابر لوی لار له خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو نه تیرېدل ټاکل شوی و. په پروژو کې د بدلون پاړه د دواړو صوبو لخوا خبرګون مخې ته راغلی دی. د یادې پروژې پاړه د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر حاجی عدیل چې د حکومت د نوې فیصلې خلاف دی وایي چې د حکومت لخوا وړاندې شوې نوې منصوبه باندې زیاته خرچه راځي او لارې هم اوږده ده.
shortest possible route kum de da kawadan na khanjra aga da de ke asanadal na da mung niwali ta aur niwali na de chhind khan ta de yahi khan ta aur kya tj khan ta aga nafas de gazi khan ta aur kya pakistan mein ye na koi ta koi ta na kawadan pore aga mane kharcham kam aur bagul ta route kum de ta da pasmanda ilake ki de ta route chalu shi ta da ilake ke antar روزگار ملاو شی تعلیم راشی دہشتگردی ہم ختم ہوگی مونگ انتظار کیوں کہ داکار شروع سی حکومت اعلان ہم کرے ہو لیکن اچانک حکومت کا روٹ بدل کرے دے اور سمدال نہ اسلام آباد اسلام آباد نہ لاہور اور لاہور نہ ملتان نہ ملتان نہ دکھر اور سکھر نہ بھی حیدرآباد حیدرآباد نہ گوادر.
تاچے پاک چین اقتصادی کوریڈور سدی اور پدے کے کم ہے وادو نہ راضی نے اقتصادی چاروں کارپو اکرام ہوتی وائی
اکنامک کوریڈور مطلب دا ہے کہ دا یو دا خلار دا سیتے کہ تو دے دے ملکوں دا پھیلا دے کے دا زیاد سیدی نو سینٹرل ایشیا لکا تاجکستان ازبکستان کرگستان دا ملکوں دا زی دے خواچ دے نو افغانستان دے ایران دے ایران سر ترکی دے ہند دے پاکستان دے اور افغانستان دے نو دا لکا دے نگے زیادہ فائدہ پاکستان سے بنے رکھا رہی ہے ہند نا سینٹرل ایشیا تھا سینٹرل ایشیا نا ہند تھا تجارت اور بیا ترکی کا تو مال بھی ایران تب بھی ہوتا ہے کاریڈور ہے سمجھو پتے چلتو
صدر پاکستان سفر اکڑی دا حاجی عدیل پا خبر دا دغا پروجیکٹ للاری چین غواڑی چه درامداتو او برامداتو کے ورتا آسانی پیدا شی چه گٹا ورتا اولنے منصوبہ ورکا ولی شی
روم کی کا علاقہ آتا کم سامان باہر نہ راضی یا التا کم سامان ایکسپورٹ کیے گی اگر دیر شنگائی پر لا راضی اور تقریباً دیر اگر والے وقت ہم ضائع کیے گی اور چین کم تیل امپورٹ کری اگر دیر لوئے چکر نہ پاس تقریباً 10,000 نکٹیکل کلو میٹر نم زیاد سفر آگے کئی آگے نہ پاس آگے شنگائی ترسے گی چین پروپوزل دا دے کہ دا گوادر پورٹ آگے استعمال ہو کی فل امپورٹ پارا
د خیبر پختونخوا د چیمبر آف کامرس پخوانی صدر غلام سرور خان مومند هم په دې نظر دی چې کچېرې دا پروژه مکمل شي نو ګټې د پختونخوا او بلوچستان د سیمو اوسیدونکو ته هم رسیدې شي.
دا کوریډور جوړ شي او د چایر نظر راځي او داسې خیبر پختونخوا باندې تیریږي نو د دې ډېر زیات خلکو ته امپلایمنٹ جنریٹ کیږي. روټ چې کم دی دا شارټ دی دا ډېر زر رسی اوس بدلی اغي نقصان کې کم دی هغه بدلی پښتونخوا د سیمې خلکو ته.
خو اکرام هوتی د هغه ستونزو یادونه هم کوي چې له پروژې ګټه ترلاسه کولو مخکې باید لمیانځه یوړل شي.
درې شرایط دي. یو شرط دا دی چې پاکستان تیرې سره ترخو کی دویم چې پاکستان کې طرح غری ختم شي ترین چې پاکستان د هند او د افغانستان سره په دې سیستم کې د چکم ریزرویشن دی هغه ختم شي نو دا به ډېر زیاته فائده پاکستان ته شي.
کارپوهان وایي چې دغه منصوبه د مکملېدلو پس پاکستان ته له چین د ډېری مصنوعات غنم یوریا او داسې نور شیان راتلی شي او چین هم په لږو ورځو کې تیل ترلاسه کولی شي چې هسې پرې ډېر وخت لګي. د دوی په خبره دا پروژه نه یوازې له اقتصادي پلوه اهمیت لري بلکې په ستراتیژیکي لحاظ سره هم د سیمې لپاره مهمه ده.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبای حکومت په ځینو وزیرانو، مشیرانو او صوبای محکمو باندې خپل د پاکستان تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړو د درغلي او په سرکاري نوکرو کې د مریټ ته خلاف ورزي تورونه لګولي دي. د پاکستان تحریک انصاف د هم خیال ډلې غړو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر ټولو زیات د مریټ خلاف ورزي د جیل خانجاتو په محکمه کې شوې ده او د صحت او سوشل ویلفیر په شمول په نورو صوبایي محکمو کې هم درغلي او د مریټ خلاف ورزيانې روانې دي. خو صوبایي وزیران وایي د دغو تورونو پلټنې پکار دي. نور تفصیل لپاره خبره د غلام غوس پر رپورٹ کې اورو.
په دې لړ کې په صوبایي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د همخیال گروپ مشر قربان علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د ملازمتونو په ورکولو کې زیاتی درغلي د جیل خانجاتو په محکمه کې شوې دي او څه وسوا اتیا کسان بغیر د میرټ برتی کړې شوې دي. قربان علي خان زیاته کړه چې هغه د جمعې په ورځ په اسمبلی کې په دې خبره کول غوښتل خو د اسمبلی سپیکر هغه له موخه ورنه کړه.
او صوب د جیل خانجات په دغه باندې وشمه چې دا دونه سخت حالات دي، دلته ټیرریزم روان دی او جیلز بریکس کیږي او پای کې هغه د مرټ خلاف زی او پته نه لګي چې دا برتیان دی پس پتا پسو کې زته بیا خو شک ګومان راځي ته مرټ ونیږي ما ته خلکو په مرټ ووټ راکړي سبا ته د الیکشن ته زم تحریک انصاف په بایلی ټیک ته دی انډیویژوالي خپل سیټو ګټي تما ته نن زر کسان ورځي کوم زه سبا سیټو ګټم خو ما ټول تحریک انصاف ته خو جټکا ورکا کنه مرټ نو شو ایجوکیټډ کلاس په نظر کې ساتلم هغه ما ته پدې عوام ما ته ووټ راکړې په مار اسمبلی کې هوځي دي خبره ته پرې نه خو ما په میډیا طرف باندې زیامه چې دا دغه ته مخکې کوم خپل مشرانو ته چې دا دغه چې دي د برتیانې روکاو شي دې جنج پړتال دي.
او د تحریک انصاف د همخیال ګروپ یو بل غړي محمود جان مشال ریډیو ته وویل چې د جیل خانجاتو نه علاوه په سیاست او یو شمیر نورو محکمو کې هم میرټ او انصاف تر خپو لاندې شوی دی.
زمږه عمل قاسم صاحب باندې چې وزیر جیل خانجات یې پاغه باندې موږ ټول نغټ ریزرویشنز دي اشتاق عمر صاحب ته پاغه باندې دي او زمږه یو موږ پاتوا میډم مهرتاج روحاني کم از کم ما ته خو زمي ویل چې ساکه کې ساکه مازور خلک یې شي سوال ورکو نو هم ټول پخپل خو خاره او کس لګاله نو مطلب میرټ خلاف ورزه هر ذکر روانه دي. دا د عمران خان لپاره موږ مخکې هم خیال ګروپ موږ خان په منشور باندې روان دي.
په یو شمیر صوبایي وزیرانو او صوبایي محکمو د دې تورونو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو ته وویل
مورجه اول خو معلومات پکار دي چې آیا دې کوم الزام لګول چې د حقیقت دی کنه دی کفرس کا غلط برتیانی شوی دی که هر چا کړی دی هغه د پاره د هغه خلاف کاروای پکار ده. هر چا چې غلطه برتی کړی که هغه ایم پی ای دی که هغه ایم پی ای نه دی بهرل چې چا اعتراضی مونږه زموږ د فرض دی زموږ د ځموري چې موږ د هغه اعتراض ختم کړو.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان تحریک انصاف په همخیال ډل کې د اسمبلی د غړو شمیره وړاندې ولسوا او د یادې ډلې یو غړی محمود جان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی ډله د وړاندې پرنګ فعال ده او هغوی به د تحریک انصاف د اصل منشور د خلاف ورزي د هر ګام مخالفت کوي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د سحر د نهو نه د ماخام تر شپګو بجو پورې خبريږي. د جنوبی وزیرستان ځینې کورنۍ چې ټانک ته رسیدلې دي وایي چې امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو پر مهال لخپلې سیمې وستې دي. د دوی په خبره سو ورځې مخکې د دوی د قبیلې ځینې بېګنا کسان امنیتي ځواکونو د پښتنو ګرویزنو لپاره لزان سره بوتلي خو نه یې هغوی خوشي کړل. اوس یې دوی هم لسیمې وستې دي. په دغو کورنو کې ښځې، ماشومان او بوډاګان شامل دي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود رپورټ لري.
د امنیتی فورسز دغه امر په نتیجه کې 13 ورځ څوارلس کورنۍ چې په کښتر اتیا پورې ښځینه وړکي جنکۍ او ځنې بوډاګون شامل دي د ټانک کلی بټری ته رسېدلې دي. په دا کبلیون کښې شامل یو کس چې خپل نوم جوتول یې خوښ نه کړل مشال ریډیو ته وویل چې شل ورځې مخکې د امنیتی فورسز سرتېر یو په مان توی کښې د لټون په عملیات کښې د می شپاړس بېګناه قبلیون ونیو نړیوال باندیون یې کړل. بیا یې دا تمه راکړله چې د پښتنې ګاوژنې نه د ورستی بعد دغه کاسون در خوشی کړای شي. باندیون خو یې خود نقل را خوشی چې تیره ورځې میژ او د بندیانو قبایلیانو د کورانو ټول نفوس د سیمې نه را وایستلو، چې دا وخت د ټانک بټري کلی په یو کور کښې په یو ځای پراته یو. په دا قبایلیون څه تېرېږي د دغې قبایلي د خولې نه وار وای مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ نواب خان صافی اور دسی میں نہ قانون ساز اداروں نمائندگانو مولانا جمال الدین مسعود اور مولانا محمد صالح شاہ قریشی سرا دے تماس نیولو ہسا وکڑلا بریالای نشولا. دا دے یادوی چھ دمان توی داغا کبائلیون پا دا سے وقش روشا ڈل شول چھ دے حکومت تو زائی انتظامیا سرا دے غیر سرکاری تنظیمون دے چرواکیو پسویلی وزیرستان چھ دے راہی نجات اپریشن پا واجا بے کورشوی زنے کبائلیون پا داغا میاشت چھ بیرتا لشدولو پا بندوبست لگیا دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نښه کېږي؟
د دې رستو خوشي زه وایم نه اسلام دی نه زموږ د پښتنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاټا کې 550 سکولونه چې دي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کېږي چې ما کې دا نه خو نه دي کوبه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په نیمه قبایلی سیمه جاني خیلو کې جرګې له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د تلاشۍ په دوران بې ګناه ځایي خلک نه تنګوي. په جرګه کې پر حکومت غږ وشو چې د امنیت راوستو په لړ کې د دوی مرسته وکړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په رپورټ کې راکوي.
دا جانی خیل قبیله دغه جرګه تیره ورځ د نیم قبایلی سیمې جانی خیلو مشر ملک مویز خان په حجره کې وشوه او دغه جرګه کې مشرانو د تیرې نهې په ورځ جانی خیل کې امن جرګه باندې بامی برید په سختو ټکو وغندو. په امن جرګه تیره اونۍ دغه بامی برید کې سجانی مالی تاوان نه و شوی. مشرانو وویل د تیرو سو کالونو نه د بدامنۍ له کابله د دوی سیمه د ژوند په هر پړاو کې وروستو پاتې ده. په دغه جرګه کې یو سو مشرانو مشال ریډیو ته وویل
خان نہ مل رہا دیکھو مشاریا امید دا زر میرا چکن جی دانا لوگ جام آئی نویز میں لگتا تھا گائی آئی امید ون کم امن گوڑی و امن خوشی حکمت ادا آئی مشرا دا ظلم جتائی کونا او پشتن ادا کو چې تو گرامی یا تو کې چې کیم دا شنوی
تیرے لاس دوله سے کولے نه د مش په علاقہ کې نشکی دے بدن نه ماحول لگیا دے اگے په وجہ بندې د میر د صحت مرکزی نه د مش کولی نه د مش کلی جینا اگا کې تعلیم دے نه ہونے برابر د صحت مرکزی نه دغه سې دی سړک ویران پروت پي بجلی نشته دی د مش تقریبا د یونیم کول رسا کیم د انسان د زندګی بنیادی شاینا دی اگا د امن بغیر نه ممکن
تقریبا 2001 نه جدا خبر شری شوی دی مید امر پا بارے کے سر گوشتی ہدی سر گوڑی ہاں پدا خبر جگڑی ہاں ہر وقت مرد مزو کا مرد ورز بھی ہاں کدش پی بھی ہاں کدمش پا غم کے بھی ہاں کدمش پا خوشی کے بھی ہاں امیش بڑا مزور کا شہید بغیر دے امن نا
پا دے موقع دا جرگی او جانی خیل قبیلے مشر ملک مویز خانو وے چلٹون عملیاتو پر محال دے دا دوی پسی مکے سفید پوشا خلق نشی تنگا والے
میرا بلا ورې چې جرګه و د امن په نومه چې د مکه په کیمه منګل په ورځ مشته وشوله او نن هم مشته د کوم ځای ته مشهورون غلي دي. دا بیا د حکومت نه میر دا خبره کی چې میر امن غوړي د 2001 نه پنځ په امن لایي میر جرګه هکړي دي مشکې سه هکړي دي. میرا حکومت دا سول کی چې نور خل به ګناه خل کی زتمار خل کا جګلون مشورو ملکون تعلیم افتا خل وګور دا په یواله شتنوي نشکتا پار پک کوچ دا سوکتا و دا سوکتا.
ملک مویز خان پا دی موقع بازی رسانیو بانده نیوکی هم وکڑه او وی ویل تیر اتوار بانده زن رسانیو دا دوی جرگی بیان تا غلط رنگ ور کڑه. مشرانو دا هم ویل د جرګو او مرکو دغه لړۍ به دوامداره ساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سندرو عامل،
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
د ماخام 5:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه له ګل ایاز نورو.
نن په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د ورشو ماشومان والدینو احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت غوښتنه کړې چې په برید کې ککړ کسان ونیسي او سزا دې ورته ورکړي. دا مظاهره د ورشو ماشومان په اړه د جوړ شوي شهدا فاونډیشن سوري لاندې شوې. د مومن جسه په مچنی سیمه کې نن د وو کسانو مړی موندل شوی چې په ډزو وشتل شوی ول. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر نن په خپل خبر پانه کې وایي چې بدل شوی کسان مشکوک ترهګر وو. د خیبر پختونخوا حکومتي او اپوزیشن ګوندونو له مرکزی حکومت د کاشګر گوادر تجارتی لارې د نه بدلولو او د صوبی ولست د ترهګری ضد د جګړې پترس کې د سبل ایوارډ ورکولو غوښتنه کړې. د بلوچستان د پښتون میشته کلا سیف الله سیمینا پرون د شپږو پرون شپږ کسان اغوا کړل شوي دي. د دې کسانو د تختونو پړه لا هم کومي ډلې نه دا قبول کړې. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن رئیس وای ځینې چارواکي هڅه کوي چې له وخت مخکې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. احمد یوسف نورستانی نن مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دولت او پارلمان کې دا کسان غواړي د قانون په خلاف دغه اصلاحات راولي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیسو پر یو پوستا په برید کې اته وسلوال او دوه پولیس والا وژل شوی دي. وسلوالو طالبانو د پیښې پړه منلې ده. رپورټونه وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د کرفیو لری کېدو سمدستي روسو په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوی دي. دغه بریدونو پړه چا نه ده منلې. د جرمني وزیر اعظم انګل مرکل وایي په ختیځ اوکراین کې د امن راوستو امکان له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو وروسته تدخکاري. مرکل دا خبره نن په میونخ کې کړې. او امریکا وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې د هغو اداو تصدیق نه کوي چې پکې ویل شوی. د یادې ډلې په یو مرکز د اردن په هوایي بمباری کې یو امریکایي رغمال شوی خزه هم وژل شوی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیا سر ته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج علي نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ولسپانه خپل ادارې کې وایي د خیبر پختونخوا حکومت د وفاقي حکومت په هدایتو باندې په ټوله صوبه او فاټا کې د رجستر او غیر رجستر دینی مدرسو په حق لا سروي شروع کړی دا او په مدرسو کې د تېخانو او دغه رنگ نور معلومات یې راغونډول شروع کړی دي. د ادارې په وینا په مدرسو کې زیاتره د دین او مذهب په حق لا تعلیم ورکول کیږي او د مدرسو د حیثیت نه هیڅوک هم انکار نشي کولی ځکه چې د علم رڼا خورول څه ګناه نه ده. خو بیا واقعي ځینې داسې رسیدی چې هغه په ښکار ډول د سختریزي او انتها پسندۍ درس ورکوي. خو د دې مطلب دا هم نه دی چې هر مدرسه دې په دې کار کې ککړوي. ادارې زیاتوي اوس چې حکومت د قومي اکشن پلان تر لاندې د انتها پسندۍ او تر هغه ختمولو لپاره کوم کوششونه شروع کړي دي هغه د ستاینې وړ دي. ادارې اخیری کې لیکي د جرم مدرولو لپاره چې څومره هم حکومت اقدامات کوي هغه دې وکړي خو دې کې دې د احتیاط نه کار واغستی شي. نو باید چې دې لړکی حکومت د پاکستان ټول عالمان او د مدرسو منتظمین په اعتماد کې واخلي او داسې منصوبه بندي وکړي چې د ګناهګار او بی ګناه پکې پته ولګي او چاته به د جرم سزا ور نه کړی شي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې د پاکستان او ایم ایف په مذاکراتو لیکلي او د خزانه د وفاقي وزیر اسحاق ډار دخلی وای دوبه کې شوی دغه مذاکرات ډیر کامیاب وو او د شپږم جایزې وروسته ایم ایف پاکستان ته 55 کروڑ ډالر قرض ورکولو رضا کېدل په پاکستانی معیشت د بهر نړۍ د اعتماد څرګندونه ده. ادارې تویچی نننی دور کې ټول ملکونه په قرضونو روان دي خو مسله دا ده چې دغه قرضو د لاسه بیا د قومي وسایلو لویه برخه د قرضو واپسی او سود په شکل کې لاړ شي او بیا د هغې قرض ختمولو لپاره نور قرضونه اخستل کیږي. نو ځکه په کار ده چې حکومت زر تر زره د قرضونو ځان خلاص کړي. ادریا اخیر کې وایي چې دا وخت د پاکستان زر مبادله ذخیره د 45 ارب ډالر نه زیات دي خو بل طرف ته د پاکستان خپل 200 ارب ډالر نه زیاتې پیسې بهر ملکونو کې پرتې دي او هر هر حکومت د دې د واپسې خبرې کوي باید چې په دې خبرو چټک عملی ګامونه پورته کړي شي نو دغه رنګ به پاکستان د بهرني قرضونو هم خلاص شي او معیشت به یې هم په خپلو خپو ودرېږي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
کریسچن سائنس مانیٹر رسپانا وائی په پاکستان کې د هند تر واک لاندې کشمیریانو سره د یووالي د ورځ مظاهرو نه څرګندېږي چې سخت دریځې ډلې چې اکثره ورته حکومت مرسته حاصلوي د دې هیواد پالیسیو نه خوشاله نه دي. ولخوا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د جمهوریت خوندي ساتلو په اړه لیکنه خپره کړې. مجله وایي چې د افغانستان ملي یووالي حکومت په انتخاباتو کې د درغلو مخنیوي لپاره ځانګړي کمیشن جوړولو کې پاتې راغلي. د دوانو لیکنو مهمې برخې لګول ایاز اورو.
کریسچن سائنس مانیټر ورځپاڼې په پاکستان کې له کشمیر سره د یووالي یا یکجهتۍ ورځ مانځلو په اړه مقاله خپره کړې. ورځپاڼه وایي د پاکستان فوج او مشران دا ورځ له 1991 کال راهیسې نمانځي کله چې دوی د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وسلوالو د مزاحمت ملاتړ وکړو. د فروری 15 نیټه چې وزیر اعظم نواز شریف د عامې رخصتۍ اعلان کړی و په دې ورځ د امریکا لخوا ترهګر ګرځول شوي ډلو د لاهور او کراچۍ په کوڅو کې د هند خلاف د جنگ کولو غږ وکړو. دا ورځ په داسې حال کې ونمانځله شوه چې په دې وروستو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند درې ورځنی رسمي سفر کړی و او د هند د جمهوري د ورځې د فوزي پریډ مشر ملمو. ورځپاڼه وایي چې په دې ورځ د سرکاري رخصتۍ اعلان د وزیر اعظم نواز شریف د هغه دریځ سره اختلاف څرګندوي چې د پېښور پر سکول تر برید وروستو یې خپل کړی و. ورځپاڼه زیاتوي چې په سړکونو د کشمیر د مقصد په اړه سخت دریځو ته د مظاهرې اجازه ورکول امریکا او د دوی ائتلافي ملګرو ته واضحه اشاره ورکوي چې پاکستان د دغه هیوادونو ضرورت دی. ورځپاڼه د ځینو شنونکو په حواله وایي چې د فروری 15 نیټې مظاهرو نه یو خبره څرګندېږي چې سخت دریځي ډلې چې اکثره ورته د حکومت مرسته حاصلوي د دې هیواد په ایواز کې دو او د امریکایي ولسمشر اوباما د دورې په موقع پاکستان له پامه غورځولو نه خوشاله نه دي. بلخوا فارم پالیسی مجلې په افغانستان کې جمهوریت خوندي ساتلو تر عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده. مجله وایي چې تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ولسمشری ټاکنو سو میاشت وروستو کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ملي یووالي حکومت په جوړولو سلا شول او موافقه وکړه. په دې موعده کې دا خبره شوې وه چې په انتخاباتو کې به د درغلیو او بدنظمۍ مخنیوي لپاره اصلاحات کوي او ځانګړي کمیشن به جوړوي. د دې کمیشن جوړولو مقصد د انتخاباتو په پروسه د خلکو باور یقیني کول وو. خو د مجلې په خبره افغان چارواکو په دې برخه کې ډیر لږ کار کړی دی چې د انتخاباتو ځانګړي کمیشن جوړ کړي. مجله زیاتوي چې نړیوالې ټولنې هم پر دې موضوع پر افغان چارواکو فشار نه دی اچولی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس او فرانس مشرانو د روس ولسمشر سره د 15 ساعتو لپاره خبرې وکړې. د مشرانو د روس په مرکز ماسکو کې سره ولیدل خو په خپلو خبرو کې د یوکرين کډکېچ ته د پایتکی خودلو په اړه معلومات نه دی ورکړې. نور تفصيل له ملاله بشیر نورو.
د کریملین وایاند دیمیتری پیسکوف ویلی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د فروری 15 د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولان سره رغندي معلوماتي او مهمه خبري وکړه. خو اولان او مرکل د دې مذاکراتو په اړه په علني ډول به له څه ویلو له مسکو څخه ولاړل او په کریملین کې د دوی د مذاکراتو په اړه نور معلومات هم نه دی ورکول سوي. خو ویل کېږي دا به د اوکراین د حکومت او د روسي په لوجه لاغشتونکو ترمنځ د اوربند لپاره یو لوی ډیپلوماټیک فشار وي. په دې جګړه کې د اوکراین په ختیځ کې تر اوسه 5,355 کسان وژل شوي دي. بل خوا بیا د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د ختمولو لپاره پیشنهاد شایي بریالی سي. د ولسمشر پوتین وایاند دیمیتری پیسکوف د شنبه په ورځ خبريالانو ته په مسکو کې ویلي د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشینکو او د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولان د پیشنهادونو پر بنسټ د مینسک د موافقه د عملي کولو لپاره د ګډو اسنادو د تیارولو کار روان دی. پوروشینکو دا خبرې مونیخ ته د امنیت په کانفرانس کې د برخه اخیستلو لپاره دې شار ته د رسیدو پر مهال وکړې. په دې کانفرانس کې به د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه جلاغشتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د روانې جګړې موضوع څېړل کیږي. پوروشینکو په خپلو څرګندونو کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولان سره د فروری په 15 په کیف کې خپلو خبرو ته په اشاره سره وکړې. کیف او لویدیز حکومتونه په دې باور دي چې روسیا غواړي اوکراین کمزورې کړي او پر اتلونکو کلونو کې د دې هیواد په ختیځ کې جګړې ته په دوام ورکولو سره اوکراین د ناتو له غړیتوب څخه لیرې وساتي. امریکا اوکراین ته غیر مرګونی وسلې لیږلې دي. اروپایي هیوادونه وایي دوی به اوکراین ته وسلې نه ورکوي او د امریکا دا اقدام یې تر پوښتنې لاندې راوستلی دی. د جرمنی د دفاع وزیر اورسولا وون دیر لین د امنیت په کانفرنس کې وویل آیا موږ مطمئن یو چې په وسلو ورکولو سره به موږ د اوکراین د خلکو حالت سم کړو؟ آیا موږ په دې باور یو چې اوکراین به د روسیې د نظامی سیستم مخه ونیسي؟
تاسو د مشال ریډیو خبرون رپورټونه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مونچن په امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمنی ته ورسید. دغه کانفرنس پرون پیل شو چې تر ډیره پکې د یوکرین پر وضعیت خبرې وشوې. ټاکل شوی افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې په افغانستان کې پر امنیتی وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړي. صالح محمد صالح له جزئیاتو سره.
ولسمشر محمد اشرف غنی به د مونشن یو 15م امنیتی کانفرنس ته د افغانستان پر امنیتی حالاتو وینا وکړي. نوموړی پرون د جرمنی دغه ښار ته په داسې حال کې روان شو چې د اوکراین وضعیت پر دغه نړیوال کانفرنس سیوری غوړولی دی. د جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې راغلی چې له ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ملګری دي. یو شمیر امنیتی کارپوهانو هیله شولې چې افغان ولسمشر به په دې کانفرنس کې افغان قواو ته د نړیوالو د زیات ملاتړ در جلبولو هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان سراج الدین سراج پرون ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا به تر ډیره د افغانستان پر امنیتی مسایلو راڅرخي.
افغان ولسمشر پل درې ورځنی سفر پیل کړی چې د ښاغلي ولسمشر سره په دې سفر کې لوړ پړي دولتي پلاوی هم ملتیا لري چې د مونیخ په امنیتی کنفرانس کې به ګډون کوي او هلته به افغان ولسمشر په دې اړه وینا وکړي او د افغانستان په اړه په امنیتی مسایلو کې به خپل لیدلوري بیان کړي.
د مونشن نړیوال امنیتی کنفرانس پرون پیل شو چې تر ډیره پکې د اوکراین پر وضعیت خبرې وسوي چې د ملګرو ملتونو په حواله یوازې په تیرو دریو اونیو کې پکې 200 کسان وژل شوي دي. د جرمني د دفاع وزیر د کنفرانس په پنيستون کې غونډه کې د وینا پر مهال خبرداري ورکړ چې اوکراین ته د وسلې لیږل څو د روس په لور بلتون غشتونکو په وړاندې ورباندې وجنګیږي د اوکراین د شخړې پر اور نور تیل هم شیندي. اورزولا فوندیر لاینوویل اوکراین لمخ کې غنی وسلې لري. د هغه په خبره دغه هوا ته د نورو وسلو لیږل به وضعیت لا کړکیچن کړي. دا وایي چې په دې باور يم چې یوازې د وسلو برابرول به د اور لمبې نور هم زیاتې او موږ به له یوې پاموړ حل لارې نور هم پسې لري کړي. د اوکراین په ختیځ کې خلک په ډیر بد حالت کې لستونځو کړيږي. پسیمه کې لمخ کې په زیاته پیمانه وسلې سته. بتون غشتونکو ته هم په زیاته اندازه وسلې ور روانې دي. د جرمني دفاع وزیر دا پښتنه هم مطرح کړې چې آیا په وسلو د اوکراین بسیا کول به د رواني مبارزې د ګټلو سبب سي؟ هغه یو پښتل چې آیا دا به روسیې ته پلمه پلاس ور نکړي چې په مستقیم ډول د اوکراین په کړکیچ کې د حالت وکړي. یو ورځ وروسته له هغه چې اروپایي مشرانو کیف ته سفر وکړ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین پر وضعیت خبرې پیل کړې. دوی هڅه کوي د اوکراین کړکیچ ته یو ډیپلوماټیک حل لار پیدا کړي. د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ له کبله څه باندې 15,000 کسان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د ملي اکاډمۍ شپږ پوځیان د روزنې لپاره دغه هیواد ته رسیدلي دي او تر یو نیم کال به په پاکستان کې پوځي روزنه ترلاسه کوي. تر دې وړاندې د افغانستان ګڼ شمېر سرتیري او پوځي افسران نورو هیوادونو ته د تربیت لپاره تللي دي. که څه هم پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په پاکستان کې د افغان ملي ځواکونو له روزنې ډډه کړې وه، خو ولسمشر اشرف غني په پاکستان کې د سرتیرو روزنې ته غاړه کېښودله. دا چې پاکستان ولې د افغان سرتیرو پر روزنه کې دلچسپي اخلي او دا ډول روزنې پر دوی باندې څه اغیز لرلی شي، احمد شازمی په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د ملي پوځي اکاډمۍ سرتیری د روزنې لپاره پاکستان ته تللی دی. تر دې وړاندې د پاکستان ولسی او پوځي چارواکو افغان حکومت ته په وار وار د پوځیانو د روزنې خواهش کړی وو، خو افغانستان مثبت ځواب نه ورته ویلي. پاکستان ته په دروسی کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د پاکستان لخوا یو ځل بیا د پوځي همکاري وړاندیز وسو. په اسلام آباد کې د افغان سفارت لخوا مشال رادیو ته پاستول سوي بیان کې ویل سوي چې دغه شپږ افغان سرتیری به تر یو نیم کال د پاکستان د بټاباد شهر په پوځي اکاډمۍ کې روزل کیږي. دا چې پاکستان ولې د افغان پوځیانو په روزنه کې دلچسپي څرګندوي، د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکي بریګیډیر ریټایرډ محمد صاد وایي چې د یو هیواد لخوا روزل سوي پوځیان د هغه هیواد په اړه مثبت نظر څرګندوي او د خپلو امنیتي تګلارو په جوړولو کې هغوی ته نرمه ګوشه لري.
که یو ملک ته فوجي تربیت ته پرلار شي کنه هلته د هغه ډېر خیال ساتل شي، مطلب دې د ځای او بله بهتر ورکوي، د ګرځي را ګرځي سیل میل لی بوزي د هغې فوج باندې هغې هغه ملک باره کښې د هغې چې کوم رای وي هغه مثبت شي، هغه پسندیده ملکونو کښې هغه را شي. دې مطلب دا دی چې کوم افسر بار ته ځي تربیت ته پاره نو د هغه دا هم چانس شته دی چې هغه اوچتو حدو ته ورسي، چوچته هدو ته ورسي او هغه ملک باره کښې د هغه مثبت یو رای وي، زیر اثر داسې نه وي، یو مثبت دغه رای.
پر پاکستان سربیره د افغانستان یو شمیر پوځیان او پولیس د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې روزل سوي او اوس هم روزل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان مسازی په بیان کې زیاتوي چې په پاکستان کې د سرتیرو له روزنې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي او پوځي همکاري او اړیکې پیاوړي سي. خو د افغانستان د دفاعي چارو یو شمیر کارپوهان او پخواني چارواکي له دې ګام سره مخالفت ښیي. د افغان پوځ یو پخوانی چارواکي نور زمان پیاوړی وای د پاکستان استخباراتي اداره د افغانستان مخالفه ده او د سرتیرو روزنه هم د دوی تر څارنې لاندې کیږي.
د پاکستان روزنه پوځونه د هغوی تربیه د هغوی رول ټول د آی اس آی تر رهبرۍ لاندې دی. دا چې زموږ پوځیان ورته وردي هم حتمن به په دې برخه کښې خپل رول نا استفاده کوي چې په دې باندې خپل تاثیر واچوي. د خپل له مخې داسې خبرې ما مخکې هم اورېدلې وې چې د افغانستان کوم محصلین چې پاکستان کښې کار کوي یا افغانستان یا دوی خپل هلته زمینه مسایده کړې، آی اس آی دوی تر لفسې په تنګوي، تر لفسې ورسره تماس نیسي او هڅوي چې د دوی په سبقو کښې کار وکړي، د دوی سره ارتباط ونیسي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې د افغان ملي ځواکونو له روزنې ډډه کړې وه، خو ولسمشر اشرف غنی د پاکستان غوښتنه ومنله او سرتیر یې د پټاباد ښار کاکول اکاډمۍ ته واستول. دا هغه ښار دی چیرې چې په 2011 کال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن وژل شوی و.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان پکتیکا ولایت چارواکو د دې ولایت دینی عالمانو غوښتل چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر ضد غږ اوچت کړي او همدارنګ دې د ښې حکومتوالۍ د منځته راتګ او په حکومت کې د فساد د له منځه وړلو په برخه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. نجیب الله لوخیل د رپورټ تفصیل وړاندې کوي.
تیره ورځ پکتیکا والی انجینیر عبدالکریم متین د یاد ولایت د چارواکو او دینی عالمانو په مشورتي ناسته کې دینی عالمانو ته وویل که دوی دې حالاتو ته چوپه خوله پاتې شي نو نه یوازې هره ورځ به د دې هیواد وګړی عالم او روڼاندی وژل کیږي، بلکې د افغانانو دا ګډ کور هم د تباهۍ او بربادۍ لوري ته ځي.
ما غوښتل تاسو علماو نن دا که تاسو وایئ چې فساد ده، زه درته وایم چې فساد موږ ته نه نه ټوله دنیا را سره ستړې ده په دې فساد، خو دا فساد ورکې څه را سره کېدی؟ دا مشکلات په یوه شپه، په یو ساعت، په یو میاشت، په یو کال کې نه ورکېږي.
عبدالکریم متین په دینی عالمانو غږ وکړ چې په مسلمان ولس د پریکنده غږ وکړي چې خلک حق لوری وپیژني او د هغو سره یو ځای شي.
هغه څوک چې الله اکبر وایي، هغه څوک چې الله اکبر وایي، همیشه مو په منبر باندې تاسو علماو خبرې کړي، خلکو ته مو بد کولي، صرف په خبرو نه کېږي که په خبرو کېدلی قرآن دې هر سړي په کور کښې سره غږ وکړي. نن په دا خلکو دا خلک له دغو مذهبي دودولارو نه خلاص کړي، یا غږ پرې وکړي چې دا حکومت حق ده چې له حکومت سره دا خلک راوتړي، یا غږ پرې وکړي چې دغه طالب حق ده چې موږ هم دروز.
د جانخیل ولسوالۍ یو تن دیني عالم مولوي آغاجان د وسلوالو طالبانو او حکومت څخه غوښتنه وکړه چې روانو سیاسي ستونزو ته دې د خبرو اترو له لارې حل لارې پیدا کړي.
زه ملا ته م یم، طالب ته م یم، حکومت ته م یم، سره عزیز بای بای ورونو سوی عزیز دا پاسې دې ختم کړو.
دا شی ختم کو چې ته مکتب یا ته مدرسه یا استحاب والی صاحب ته راولی.
د دینی عالمانو او چارواکو په دې غونډه کې مولوی غازی محمد له حکومت څخه مدرسو او جماعتونو ته د زیات توجه غوښتنه وکړه.
ممبر او محراب ته ډیره کمه توجه شوي. علما هم د دولت او هم د متقابل وسلواله لخوا مایوس دي. که د دولت کومې ادارې ته د حق سفارش په خاطر باندې لاړ شو غوښتنه نه منل کیږي او کبیر ته مسجد ته ولاړ شي ګواښونه ورته کیږي او تهدیدېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا دیني عالمانو شکایت کوي چې پخوا دوی ته دا زمینه نه وه برابره شوې چې حکومتي مسؤلینو ته له نږدې په ټولنه کې د شته ناخوالو او ناامنیو د مخنیوي د ښې حکومتوالۍ د منځته راتګ او اداري سمون په برخه کې خپلې مشورې ورکړي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
په ننګرهار کې د نیالګو د کینولو بهیر د خالی په ورځ په رسمي توګه پیل شو. چارواکي وایي چې سخت کال به په ټول ننګرهار کې تر 3 میلیونه پورې زینتي او میوه لرونکي ونې وکرل شي. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
د نیالګیو د کینولو د بهیر پرانسته د ننګرهار سرفرس ولی مولوی عطاولالدین د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د یو بوټي په کینولو سره وکړه او په ولسونه یې غږ وکړ چې په دې بهیر کې خپل ونډه واخلي. نوموړي وویل
په ننګرهار همیشه بهار ولایت کې د نیالګو د کینولو د جشن ورځ ده. زما هیله دا ده چې زموږ ټول ننګرهار اوسیدونکي په دې جشن کې د زړه له کومې برخه والي او حد اقل یو یو شخص خپل کورنۍ او خپل ماشومانو په نمایندګۍ باندې یو یو نیالګی کینی تر څو موږ د دې لارې نه وکولی شو هغه خدمات چې هغه زموږ بشریت او انساني جامعه ته ضرورت لري دام پوره کړي اوسې او ترسره کړي.
د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر حمیدالله وایي چې د نیالګیو د کینولو په سګنی بهیر کې به تر 3 میلیونو پورې میوه لرونکي او زینتي بوټي وکړي.
سکل الحمدلله د ننګرهار په ولایت کې په مجموع کې 3 میلیونه نیالګي مختلف تولید شوي دي. میوه لرونکي، غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست په دې کې سهم 3,14,000 نیالګي دي چې په دې کې 2,24,000 غیر میوه لرونکي دي. 9,000 نیالګي زمونږ میوه لرونکي دي او 3,500 نیالګي هغه زینتي بوټي دي. دا به ان شاء الله د ننګرهار په مربوطات کې البته د ولسونو په مټ باندې د همکارو موسسو او د دولتي ارګانونو په مټ باندې کېنول کېږي.
د ننګرهار د کانال رئیس انجینر زیارت ګل راهیل وایي چې دوی به د کانال په مربوطاتو کې تر 1,00,000 پورې میوه لرونکي او ډول ډول نیالګي وکړي او تر 500,000 پورې به د خیریه ټولنو په واک کې ورکړي چې په عام المنفعه ځایونو کې وکړي.
سږنی کال زموږ د کانال په کوریا کې 2,00,000 نیالګي کرنې ته آماده دي چې دا باید توزیع شي او وکړل شي. زموږ په خپل مربوطاتو کې د 15,000 نیالګي چې په دې کې مالټې، زیتون او همدارنګه ځنګلاتي ونې چې زیاته برخه یې شوه ده بیره، کیکار، لوسینیا، یوکالیپټس دغه برخه تشکیلې دا موږ په خپل پلان شوي ساحو کې کړو. تر 500,000 پورې زموږ سږنی کال پلان دی چې موږ یې مول منفعه نوتا یا خیریه ټولنوتا په واکې ورکو تر څو د سی په سرسبزي کې تن استفاده وکړي او پرایګان شکل باندې وکړي.
د یادولو د چې په ننګرهار کې هر کال په میلیونونو نیلګي کې نول کیږي چې په زیات شمیر کې د نه پاملرنې له عمله ضایع کیږي. خو د ننګرهار چارواکي په ولسونو غږ کوي چې د نیلګیو د کرلو تر څنګ پالنه او ساتنه هم وکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11:00
د باختر سوري
په پاوکم 2:00
راشه درشه
په 8:00 د پاسه 2:00
د مشال مرکا
په 3:30
د سندرو امیل
په 4:30.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د پښتون سیاسي مبارز د پښتو ژبې شاعر او صحافي اجمل خټک بابا 5 تلین دی. په دې مناسبت سره د غ سیاست، ادب، مبارزې او غ ته د خراج وړاندې کولو لپاره په ټولو پښتون میشتو سیمو کې دستوري تابع شوی دی. د نوموړي د ژوند او جهد په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیرت زهیر رپورت وړاندې کوي.
نن د پښتو ژبې د نامتو شاعر، ادیب، صحافي او سیاستوال اجمل خټک 5 تلین دی او په دې مناسبت سره سیاستدانانو او شاعرانو، ادیبانو د هغه فن او شخصیت خلکو ته په ګوته کولو او هغه ته خراج وړاندې کولو لپاره پاکوړي، پېښور، کراچۍ او کوټه کې دستوري تابع کړي دي. اجمل خټک د اپریل په 15 نیټه کال 1915 کې د نوخر ضلع په اکوړي کې د حکمت خان خټک کره سترګې غړولې وې او د وړوکوالي نه د پښتو ادب او لیک سره بېکه کچه مینر لرلا او لدی روستی دا دب سره سره په عملی سیاست کې هم قدم کې خودو او د باچا خان بابا په کاروان کې شامل شو. د اجمل خټک د ژوند په حق لا د نوموړي زوی امل خټک مشال ریډیو ته وی چې اجمل خټک ټول پښتون قام لکه د خپل بچو ګڼلو او هم په دې سبب یې په شاعري کې د پښتون قام سره د مینې خبره کړې ده او دا رنګ یې د هغوی درد پکې هم جړلې دي. نوموړي زیاته کړه
قام دپارا وقف کړو د دې دا مطلب نه چې هغه غني صرف پښتنو سره مينو یا نور قومونو سره نه بلکې هغه یو انسانيت سره مينو انسانيت دوستي او پکې او د خپل انسانيت دوستي زار هغه د پښتنو سره مينې کې کولو او دا هغه شعر چې کنشه د استبداد لري په سر کې ماته یو د کومغل د افغان دا د دې خبرې غمازي کوي چې دا هغه ژوند طرف ته نقطه نظر چې هغه یو انساني وو.
د اجمل خټک د سیاسي ژوند په حق له چکل مشال ریډیو د عوام منیسټر ګون د سېنیټر عبدالنبی بنگش نو پختل نو هغه اوی چې د اجمل خټک غونتی رښتینی سیاستوال په پیړو کې چرته یو پیدا کیږي. نو وړي اوی
اجمل خټک صاحب پختون قوم په ننګ باندې خپل ټول ژوند هغه ته وکړو. یو ځل د پارلمان غړې اوټکل شو الیکشن کې سېنیټر پاتې شو او په مختلفو د پارټي په مرکزی صدر پاتې شو. او دا انسان په مغه پنځم مرله کور کې پیدا او مغه پنځم مرله په کور کې مړ. دا هغه بچی هغه ګریجویټ او اعلی تعلیم یافته یو شفرس د پارا صرف یو گفت کول او هغه در اوسه پورې بیروزګار ګرځي او هغه ته نو کرے ملونه شو د خود درې او د سیاست د سوچ او فکر دا شی قلم نه قبل ولو ته د خپل زم شفرس.
همداشن کلی چې مشال ریډیو د اجمل خټک بابا د ادبی هلو زلو په حواله په پیښور کې د اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې مشر او شاعر ادیب عباسین سبزی نو پختل نو هغه وی چې اجمل خټک یو ګن اخیز شخصیت لرلو او د هغه د تګ لوجی د پښتني سیاست سره سره د پښتو ادب ته هم نه پوره کیدونکو زیان رسیدلې دي. عباسین یوسفزی وې
په خپل د مبارزې نراثیر شخصیت او سبه هم ګوتبه هم لیکل نو دا هغه په خلکو یو جوړ تاثیر هم پاتې کېدو او هغه د پښتنو عامه تحریک هم د تیرو ډیر شو سلويستو کالو نه د دې په شیرونو باندې ژوندې او تیز پاتې شوی دی. که تاسو د دې شیرونو په جلسو منسو کې د خلکو راوړېدلې که تاسو په طالب علمانو کې راوړېدلې تاسو په مبارزینو کې اورېدلې د دې د شعر په شا باندې یو پس منظر د معنی پروت دی. د دې د شعر دننه د جذبې او سمندر پروت دی. نو دا غنما چې کدا اجمل خټک صاحب شاعري مونږ د شلمې پیړۍ نه خوا کو نو زمونږ جدید نظم با بالکل تک پت پاتې.
د ذکر د چې 15 کال وړاندې کال 2010 کې د فروری په 8 نیټه لا اوګدی ناروغي روستو اجمل خټک لدی دنیا سترګې پټې کړې او دا وخت دا کوړي په لوی اډیره کې با بدی خوب ودې. سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو واره بیا لن خبرونه لګولایا سوارو.
نن په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو والدینو احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په برید کې ککړ کسان ونیسي او سزا دې ورته ورکړي. دا مظاهره د وژل شوو ماشومانو په اړه د جوړ شوي شهدا فاونډیشن سوري لاندې شوې. د مومن جسه په میچنی سیمه کې نن د وو کسانو مړی موندل شوی چې په ډزو وشتل شوی ول. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر نن په خپل خبر پاڼه کې وایي چې وژل شوی کسان مشکوک ترهګر وو. د خبر پختونخوا حکومت او پدیشن ګوندونو له مرکزی حکومت د کاشګر غوادر تجارتی لارې د نه بدلولو او د دې صوبې ولست د ترهګری ضد د جګړې په ترڅ کې د سیبل ایوارډ ورکول غوښتنه کړې. د بلوچستان د پختون میشته کې لسیف الله سیمینه پرون اشپک کسان اغوا کړل شوی. د دې کسانو د تختونو پړه لا هم کومې ډلې نه ده قبول کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن رئیس وای ځینې چارواکي هڅه کوي چې له وخت مخکې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. احمد یوسف نورستانی نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل په دولت او پارلمان کې دا کسان غواړي د قانون په خلاف دغه اصلاحات راولي سو وکولې شي خپل وفادار کسان په دغه کمیشن کې په کار وګماري. د افغانستان په نګار ولایت کې د پولیسو په یو پوسټ په برید کې اته وسلوال او دوه پولیسوالا وژل شوي. وسلوال طالبانو د پیښې پړه منلې ده. رپورټونه وایي د عراق په پلازمینې بغداد کې د کرفیو لرې کېدو سمدستي وروسته په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي دي. دغه بریدونو پړه چا نه ده منلې. د جرمنی وزیر اعظم انګیل مارکل وای په ختیز اوکران کې د امن راوستلو امکان له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتن سره د خبرو وروسته تخکاری. مارکل دا خبره نن په میونخ کې کړي او امریکا وای د اسلامي دولت وسله وال ډلې د هغو اداو تصدیق نه کوي چې پکې ویل شوی د یاد ډلې په یو مرکز د اردن په هوایي بمباری کې یو امریکایي يرغمال شبي خزه وجل شوی ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګولیا سرته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیدل. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې د خبرونه په تیارولو کې مرسته کړې وه. زملی حمیر زاده د خبرونو ویونکې ګولیاس او تکنیکی همکار علی محمود درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامن.